سلام د ازادې رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خراغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه یوې سخت زلزلې نن مشه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه وه یو اس جی اس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومترۍ او د ځمکې په 150 کیلومتره ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ د زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 3500 جریبه کور کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای سکل له 2000 زیاتو کسانو د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې پروګرام پر رغنیزو پروژو کې کار کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی. د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي. WFPY وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې له شاوخوا 13 میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړې. د اوکراین پوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې دوه ښارګوټي نیولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بېګا تایید کړه چې جګړهییزو ښارونو لیسیچانسک او سیورودونیسک ته نږدې دوو ښارګوټو پیدلسنی او میرنا سقوط کړی. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي. او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عاملانو سره به حساب کتاب وشي. میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پر مهال کړي. د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي دي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 15مه میاشت دوه ورځې وروسته پیلېږي. په تیرو څلورو میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه و. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راکوي.
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و، خو په ځینو راپورونو کې 15.9 هم ویل شوی دی. یو ایس جی ایس وایي چې د زلزلې مرکز د خوست ولایت و. د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز ای ایم ایس سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومتره شوا کې د پاکستان او هند په یو شمیر ښارونو کې هم شاوخوا 1.9 میلیونه وګړو دا زلزله احساس کړه. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و. د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې دې زلزلې مالي او ځاني تلفات اړولي دي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د وروختونو، سیلابونو او طوفانونو په اړه هم په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکړل شوي دي.
د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د زلزلې په اړه جزئیات مو اوریدل. لطبی پیخو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورستۍ او سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوی شرف الدین مسلم بیګا رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي او نور زیانونه هم اړولي.
د کې لس کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې لوجه همداسې دوه زخمیان او زراعتي ځمکې د درنیم زره شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا څلورویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د خزو او اقليتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمشنر سره په دې اړه خبرې کړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي.
د افغانستان د بشری حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل باشلی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنچیر ولایت او نور سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نخښه شوي وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې خلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استاذ سره کتلی او هغوی ورته ویلي چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نخښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګه اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګوډواره و چې د دې ګوډوارې د یوه سک ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوي خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یو راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوه کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده. هلته له څو ورځو راهیسې حالات ترنګلي دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره یو ځای مورچو ته ختلي، خو قومي مشران هڅه کوي چې دواړه خواوې له سنګرونو راښکته او ترمنځ یې روغه وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مسوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو څو کلونو شخړه روانه ده، خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هره ګړۍ د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویره شته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې د غستون ځه هواره کړي.
دا د نورګرام ولسوالۍ دا جګل خلک د دواب ولسوالۍ مربوط دي، مسیح خلک د نورګرام ولسوالۍ مربوط دي. دا سرحند مسله ده دا خطي پاسه کې مثلا سره دوه طرف کې بس خطر دی خلک ملک زرګام روان ده او څنګه کسان تر موږ روان دي په لو سال لږ او تر په د لاس جنگ شو خدا سے تو پر تم جنگ نه دي کې
د نورستان اوسیدونکو له طالب چارواکو د غډول شخړو دل منځوړلو لپاره د مرستي غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکي هڅې کوي چې د بجګل او مسبي قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټولې قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ له منځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ یا د اشخاص ترمنځ وي هغه حل او فصل کې
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې ځنګل اوبو او نورو شیانو پر سر د لزګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال په کې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو اړوند مرستندوی ټولنه وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکانې له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندوی اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته لتلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولی ادارې په وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې په 2018 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شوو ماشومانو شمیر 15 میلیونه و. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبر اعلان ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسلو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې اته اویا میلیونو 200 زره ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 40% په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږدمهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشر میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په 13 اګست میاشت کې بیا وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری مشل بچل تېره اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومو نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. 22 کلن حبیب الله چې کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پکشن ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کې، 70 روپۍ کې، 100 روپۍ کې، 120 روپۍ کې کول سودا پخما. کوم کې شپږ نه پلاسو. ما ځکه چې مکتب کړم سبق د کړل نه ما د چې بوجي په شادي.
د حبیب الله په چیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي خو نړیوالو تر ډیر د نجونو زده کړو ته لدی په لور ډیر پام اړولی چې د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له ثانوي زده کړو بې برخې کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت پر دو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاو. دا دوه چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
سموک غاګله ازادي راډیو اوري قدر منوریدون کو په سوشيبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروگرام پیلېږي چې په دې خبرونه کې احمد شبر به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي او دای په کوربه وي خو له هغه مخ کې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل غږ
حکومت آئندہ حکومت جمہوریت اور سنی حکومت نمداری لہجیت کام لرن اور توجہ کی اور پدا غلط وچکالی وس پدی حالانکہ راغل دا مخ کے وسف لا ڈیر تشویدا او دا غلط فصلونه جوار لکا پومبا لکا نور شینا فزبک پر کرشی غون وچو او یو فوچکالی دا بل طرف ته د حکومت دفاع نه اس پاملرنه نشته نه د بندونو نه د کانالونو نه زو دا بزګران ډیر غریب دي ډیر فقیر دي دوی د سبا بیګال ری سبا نه لري او دا ولس ډیر زپل شوی د سرخوت به چې دیتا اساسی بندونه او اساسی کانالونه جوړ شي
سلام علیکم زما نوم گلبدین دی د هلمند ولایت نمیاړی کنیولې دا زما دا پیغام دی ازادي رادیو تل وړپور ځواکونو پرې ورسوي زموږ په ولایت کې داسې د شانو گرانی دا چې یو شل کیلوی ډبا غوړی په وزن 5000 کالداري دا او د وړو غونی په 5500 افغانۍ دا
نورستان ولایت نا خبر کوما د افغانستان اسلامی امارت مشرتابه څخه خصوصا د رئیس الوزرا نه دا احترامانه خواهش کوم چې په کابینه کې باید دغه موضوع مطرح شي په افغانستان کې دغه ټیټرولبه مامورین چې دغه د شپږم بس یا اووم بس لکه معلمین او اجر صاحبان یعنی اجران او نور دغه ټټروبه مامورین چې هغوی دغه معاشونه ډیر زیات کم دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نرخونو یا د خوراکي او نورو توکو هغه بیه هم ډیر زیات لوړ شوې ده چې د خلکو هغه وسې نه ډیر بهر خبره ده نو بنا دغسې دغه مشکلاتونو ته په کتلو سره باید دغه د معلمینو او د اجرانو معاشونه باید لوړ شي تر څو عدالت
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شیچری د افغانستان کتابخانی څرنګه کتابونو ډک شي په دې اړه وړاندې دی واوري په دې خبرونه کې د کیسې د پیل پاړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو
لنډه کیسه خپل پیلېږي
او د کیسې لومړی جمله په حرکت باندې پیل شي
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پای
د تاریخ پاڼې راړو هر کته مو ورولو
هم سره ټولې درځي سکوټې لري
شعر هم لرو
زما هم ستوري خوخيږي لیونی د سمندر يم زمون شپې لخ کلا جوړې ته رنگ د ستورو ګوره
کتر پای را سروي نور مطالب هم واوري د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د جون په 14 یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په تباند شپش په 3000 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی و پوره لري د نن پکې نه ځانګړې کتابخانه دي چې وایي د ماشومان لپاره ده پر دې کتابخانه تر 1 میلیارډ درهم ډیر پیسې لګیدلې دي سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي په افغانستان کې څنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې لوجه چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله، نو اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی، په غزنی کې اقتصاد لولي، دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وای چې په دې اړه تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقی خبرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د افغانستان کې د چاپ فرهنګ وزارت ته هغه خپل چوکاټ کې پر ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لاس یا شل شل عنوان واخلي او په ولایت کې په خپل عامه کتابتونونو وشي. د سر په څوګ چې یو بدایي د افغانستان لخبرندوی ټولنه او کتاب روشانو په قدرت دی لوي یو په شاپ سي هغه کتابونه نور چاپ ته نمبر دولت او خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري. د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورته ورسوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لېبي خبرتیا ورسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له ازادي رادیو.
دا ستي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستې دي. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغلی کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
دلی لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایا پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکي پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بیلابل دغوی سبکونه وی او یا عادتونه په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظ اور کول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمه کې سره پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشي باندې کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لسونکي په خډول لزان سره اخستل شي.
شاغلی بدر کیسه لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبي ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډیر تیز وي چې تر اخره بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبي د ناکامۍ چانس ډیر دی، او تیزه تلوسه تر ډیر په هغو کیسو کې ځای دی شي چې تحلیلي نه دي. شاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پایل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهام ښکاری.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي، نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آخل سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي، او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شوم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای را نه ورکوي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کسیل کې پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرح پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یو طرح جوړ شي، که په ما شي به کې او بیا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پای.
د یو شمیر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکي له وی فضا او چاپیریال سره آشنا شوي دی کنه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمينه په سختۍ برابر شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. شاغلی سولمل شینواری وای چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکی لحاظ باندې ماته د کیسې پیل کلا په جملو پیل سي ډیر اساني، خو کله چې د کیسې پیل مانا تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ماته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمیر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولو کیسې درې وړو ټکو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې شایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده بلکې دا تخلیق دی دا هنر دی او هنر هیڅ کله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر ازادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیشې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې ونه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده، خو دغه عمل هغه وختونه لیدی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي، داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیښه عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکي وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازې توب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارل دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارکی حرام سرای له لومړی ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړیدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړیدو مسول وټاکل شو. یو شمیر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو لپاره په ختیځ کې بي جوړي وو. نور د ارک د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه و.
حرمسرای ټول درجر کوټې لري، د دین علاوه د نور کوټې لکه خیاط خانه، آشپزخانه او د بخانه او د نور غدي کوټې لري. همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې هر جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب کې تاج التواریخ کې، چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې. د میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالي اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سپرستی کوي. د حرمسرای د حرمسرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، د هغو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل چې تاسې مرسته وکړئ چې دغه حرمسرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې، د هغو پیسې یې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې د پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه په چت کې چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوم منزل ده، په دوم منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې په شی آی پیدا که، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفټ و، په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفټ به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرمسرای ډېر ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړي دي. د حرمسرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې تر یعنې درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو وخت کې ور اخیستې ده او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر دا اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي به پخول دلته او دغه چې درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرمسرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نیسي. دغه هم دوه په ار کې موجود، په حرمسرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکاري دي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر شوې ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و یو وخت کې و. د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دا ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دده فکر کاوه چې دغه لړم حتمان په دغه بوټي کې و. چون دا بوټی له ځکه راپورته شوی ده دوه منزله و، شاوخوا ځکه ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړي چې دا له بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ پاړه په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبره ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریک کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخوانی ارګ په 2 متره کې د خرقه مطهره د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرقه مطهره د شډول لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرقه مطهره لپاره بیل ودانی جوړه کړه. په بخارای صاحب کې جوړې شوی د غدبی استری شین رنگ لرونکي ګمبتې چې د افغانستان د لوی تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي هر ورځ خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار وسیدونکو دی د خپل ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرقه شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. د ایوایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګري او دوستان راځي هغه دلته راولي ترڅو دغه دوه تاریخي وداني د احمد شاه بابا مقبره او خرقه مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی د خو پیړی پیړی سپاتو دی بل ورځ د خو زیارت یو کم برکته بل احمد شاه غازی دربار دی او خرقه مبارک زیارت د پاره خامخا خلک راځي.
په اني وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرقه شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي یا د دوو تاریخي ابدوته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. چپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوی. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکله باندې چې د غوښته د افغانستان ټول لرغونو ساحو ته ولاړ سي ټول ولایتو ته بیا پغه کې لرغونو باستاني او سیاحتي ساحو ته نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت لرلو دی چې تراغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرقه شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام دستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغ دوړو نزدېوالي هم سیتوب دلته د خارجانو توجه را اړي او د هیواد پایده کې منابعو کې شرول لودل شي. اصلا خبره ده چې ټول خارجي میلمانه چې هیواد ته راځي دوغ سره باید لارښود موجود وي. اما که لارښود چې د دې سر ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي بدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د سانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبره زیانمنسي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابر کې سنور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغوی لپاره سہولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځنی برخي په پخوانی سب کو رغول سی. خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي ودانی ځنی برخي او زل بیا تخریب سی چې بیا رغونی تاړتي لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې خرقه شریفي او د احمد شاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پادشاهي د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمیر فرهنګ پال د هیل لري چې د کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکي لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کېږي ګوري په ایران کې ورکتی څېړنې وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتر واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کاله وړاندې آباد سوې چې اوس یې ډیری برخه نړېدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یا د کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې. نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یوه کنډواله بدل شوی ده.